السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغ لاس زملالی بشیر یم. د دې خبرونه تخنیکی چارې محمود ضیا منصوري پر مخ وړي. نن پنځشنبه د 2015 کال د می میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1404م لمریز کال د غویي له 15مې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات خپریږي، خو په لومړي سر کې مهم خبرونه. اندونیزیا کې پاتې افغان پناهغوښتونکو د چهارشنبه په ورځ د استرالیا د سفارت مخې ته لاریون وکړ. دغو پناهغوښتونکو شعارونه لیکلي ول چې د دوی د پناهغوښتنې غوښتنلیکونو ته باید توجه وسي. د دوی په وینا استرالیا له 2014 کال راهیسې اندونیزیا ته د ورغلو افغان پناهغوښتونکو کیسونه نه دي پروسس کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتونو کې د میشتو زرګونو افغان پناهغوښتونکو موقتي خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به د روانې می میاشتې په 6مه پای ته ورسوي او لغوه کېدل به یې د جولای له 12مې عملي سي. تر دې اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC پر دې پریکړه په انتقاد ویلي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکي افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه شوي افغانانو د ملاتړ د یوې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 11000 افغان وګړو په متحده ایالاتونو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په لوګر ولایت کې 50 کسانو ته په عام محضر کې د درو سزا ورکړې ده چې دوی ښځې پکې شاملې وې. د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د سه شنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه څلورو کسانو ته د دوی په وینا د غیر مشروع اړیکو او بدکارۍ په تور سزا ورکړل سوه. د معلوماتو له مخې طالبانو هر کس د سیمه ییزو چارواکو او اوسیدونکو مخې ته د 40 او 29 ترمنځ په درو ووهل. همداراز په بدخشان ولایت کې په همدې ورځ یو سړی چې طالبانو ورباندې د بدکارۍ تور پورې کړی و په یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د پولیسو د مرکزي دفتر په انګړ کې 29 ځله په درو ووهه. د طالبانو د سترې محکمې د مخکنیو معلوماتو له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 214 کسان چې 109 نارینه او 44 ښځې دي د جسمي سزاو سره مخامخ شوي دي. مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوې بندې کړي او د جرایمو د مخنیوي لپاره د یوه اصولي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي. د طالبانو حکومت ازبکستان ته 14 لارې مرمر ډبرې ورکړي دي. د ازبکستان رسنیو د سرخوندریا سیمه ییزې ادارې د مطبوعاتي خدماتو د معلوماتو له مخې راپور ورکړی چې د مې په 14مه نیټه په ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې د ازبکستان او طالب چارواکو ترمنځ یوه غونډه وسوه. د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف، د سرخوندریا سیمې والي الغبی قسیموف، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دفتر مشر ملا عبدالواسع او د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد یوسف وفا ګډون کړی و. په راپور کې راغلی چې ازبکستان د هرات د سپینو مرمرو ډبرو 14 لارې ترلاسه کړي چې په سمرقند کې به د امام بخاري کمپلیکس په جوړولو کې وکاریږي. د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه دغه خلیج عربي هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر پر مهال د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ټرمپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او 168 جیټ الوتکې پکې شامل دي. ټرمپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی و. او د ویانا ژوبان د چهارشنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه په ځانګړو مراسمو کې د دوو نویو پانډاو هرکلی وکړ. دا دوه ژوي په 2020 کال کې د چین په مرکزي سیمه کې د حیوانانو په یوه مرکز کې زیږیدلې او لان یون او هی فینګ نومیږي. د ویانا ژوبان خپل دوه نور پانډا په 13 سپتمبر میاشت کې چین ته ستانه کړل. دغو ژویو 24 او 25 کاله عمرونه درلودل. د ویانا د ژوبڼ چارواکو د دغو نویو پانډاو لپاره د اوسېدو ځای عصري جوړ کړی دی.
تاسې د ازادي راډیوي خبري مجله اورئ. په خبرونه کې دغه موضوعات لرو:
په اندونیزیا کې افغانانو لاریون کړی دی او په دغه لاریون کې
له استرالیا څخه غوښتنې چې د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه دي ژر پروسس کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندي حالت لغوه کړی. موږ په راپور کې له دې پریکړې له اغېزمنېدونکو افغانانو سره هم خبرې کړې دي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې په بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پریکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ شي.
د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې مو له ښځو سره هم خبرې کړې چې دوی څه وایي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر بد روایت دی، خاوندان سره خواخانې ټول ناراحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي.
او په دې خبرونه کې به په تفصیل سره واوري چې د قطر دولتي هوایي شرکت له بوئنګ امریکایي شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. د دغو او نورو موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ.
د ازادي راديو خبري ټولګه
اوریدونکو تاسو سم ژغله ازادي راديو اوري. یو شمیر افغان کډوالو د انډونیزیا په بیلابیلو شارونو کې د اعتراضونو په کولو سره د کډوالو له اړوندو ادارو څخه وغوښتل چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه کډوالو له ازادي راديو سره په خبرو کې ویل چې کلونه کېږي چې په انډونیزیا کې به برخلیک پاتې دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
په انډونیزیا کې د یو شمیر میشتو افغانانو اعتراضیا غږونه، دوی چې له خپل نامعلوم برخلیک ستړي شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د کډوالو اړوند خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د چهارشنبې په ورځ د مې 14مه د جکارتا په ګډون د انډونیزیا په 5 ښارونو کې د اعتراض کوونکو له مسؤولو ادارو د خپلو غوښتنو په تړاو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. جواد ربانی چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د انډونیزیا په مکاسار ښار کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل په دغو اعتراضونو کې ګڼ شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د دفتر مخې ته راټول شوي وو.
د جاکارتا په ګډون د انډونیزیا په نږدې 5 ښارونو کې د افغان کډوالو لخوا مظاهرې وشوې چې موخه یې انډونیزیا کې د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو د کډوالۍ د نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ او همدارنګه د هغو هیوادونو د پالیسیو بدلون وکړم چې کډوال مني. افغان کډوالو غوښتنه وکړه چې دوی ته قوانین ښه او انسان دوستانه پالیسۍ عملي شي.
د اعتراض کوونکو په وینا د اعتراضونه جکارتا ته د استرالیا د صدر اعظم له سفر سره هم مهاله پلان شوي وو، او اعتراض کوونکو نږدې د استرالیا تر سفارت پورې لاریون وکړ، ځکه د دوی په خبره استرالیا د ډیری د افغان کډوالو مقصد هیواد دی. د اعتراض کوونکو په وینا دا مظاهرې په مدان، مکاسار، جکارتا، سورابایا او پکنبارو ښارونو کې ترسره شوې. یو بل افغان کډوال چې خپل نوم عزیزي ښیي او له 11 کلونو راهیسې په جاکارتا کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي په تمه دی، خو نه د کار اجازه لري او نه هم د زده کړو. د ده په خبره د اعتراض کوونکو او لاریون کوونکو غوښتنه دا ده چې نور دي د دوی بې برخلیک حالت ته پام وشي او په کډوال منونکو هیوادونو کې دې ومنل شي.
13 سال مشهود بلا تکلیف ترین
کډوال له 14 کلونو راهیسې په انډونیزیا کې په بې برخلیکه له کوم حق او امتیاز پرته ژوند کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې ستونزو ته یې د پای ټکی کېښودل شي. د نن ورځې مشخصه غوښتنه له استرالیا دولت څخه دا وه چې له انډونیزیا څخه دې د کډوالو د بیا میشتېدو او منلو بهیر زیات کړي. بله غوښتنه یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له کمیشنرۍ دا وه چې پر هغو هیوادونو فشار راوړي چې کډوال مني.
په غو ویډیوګانو کې چې ځینې اعتراض کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړي، پکې لیدل کېږي چې په ځینو بنرونو دا شعارونه لیکل شوي موږ مه هیروي، په ځینو نور بیا لیکل شوي چې موږ خوندي ژوند غواړو. په انډونیزیا کې میشته افغان کډوال وایي دوی مخکې هم څو ځله اعتراضونه او لاریونونه کړي، خو په خبرې غوښتنو ته یې پام نه دی شوی. مسئول ادارو تر اوسه د دغو اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي و چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري کولی شي په کال کې یوازې شاوخوا زر کډوال نورو هیوادونو ته واستوي. د دغه سفارت د نهو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې د تازه ورغلیو کډوالو په شمول نږدې 5500 افغان کډوال دا مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي. د یادونې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او د دې هیواد حکومت کډوالو ته د کار، ښوونځي یا دولتي روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې د افغان اتباعو لپاره یې د لنډمهاله خوندي حالت لغوه کړی او ویلي دی چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. IRC دا خبره پرون پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې خپره کړې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د متحده ایالاتو لوري په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکي افغانان واستول به ویجاړونکي پایلې ولري. دغه کمیټې د مې په 14 په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناه غوښتنې، بیا میشتیدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوي چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استراري لیست کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. نوموړي دا هم ویلي که دا پریکړه پلي شي نو احتمال لري چې له 9000 ډېر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو کې موقتی خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به د رواني مې په شلمه پای ته ورسیږي او لاغو کېدل به د جولای له 12 څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مې په 12 په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د سرګندونې په افغانستان کې د مثبتو واقعیتونو تایید ګڼلې او دای یو رغنده اقدام بللې. دغه وزارت د سه‌شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان د رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیږي. له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي که امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلې یو چنې غوښتل په راپور کې مخبور شي. ازادي راډیو ته ویل
دغه سرګندونې هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دي او پاکستان کې څلور کال او درې کال د خپلو کیسونو لپاره انتظار کوي او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسولي دي، دا ډېر زیات خوشینونکي حالت زمونږ غوښتنه ده. هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې پر بنیاد متحده ایالاتو چارواکي پریکړه کوي نه راځي. یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کې.
بل کډوال چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شوی.
اگر چنین پروسوی متوازن
دی وای که پروسه دغه ډول وزندول شي یا په بشپړ ډول لغوه شي، خلک بلا نو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په څیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنه دي. که پروسه لغوه کیږي ډیر بلې پایلې به ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویداري د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا 1000 افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د افغان یوک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویداري د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا 1000 افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. د امریکا مخکنی ادارې د 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2015 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندي وضعیت پروګرام یا TPS د هغه بهرنۍ وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واک ټینګ کړ، د امریکا حکومت له 2000 څخه ډېر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 2000 څخه ډېر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
لا خبرونو ور اخوا
تا تاسی زمر جغل آزادی رادیو آوری. د افغانستان لپاره د برتانیا استازولی وایي چې په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. دغې استازولۍ پر خپله فیسبوک پر اکس پاڼه